میزبان شما سحمت، خوش آمدین به استیدیو.
ډیر زیاته مننه کوم عباس صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، یو ساعت دوام کوي او په ډېر برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې نن د سولې د مشورتي لویې جرګې دوهمه ورځ ده او په پام کې ده چې د ورځې په جریان کې به د اداري پلاوي غړي غوره شي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحه کې شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14 نیټه اروپا ته سفر پیلوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ویډیو کې راڅرګند شوی. بشپړ خبرونه: ټاکل شوی چې نن سه شنبه د سولې د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي غړي وټاکل شي. د دې جرګې د یو شمېر غړو په وینا، پرون په جرګه کې وروسته له هغه اختلاف راغی چې چارواکو وپتېله چې د پلاوي ټول اته واړه غړي له رایو اخیستو پرته خپل کار پیل کړي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون ویان سید علي کاظمي تېر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نظر به اعتراض یک 10% 15% از نماینده های محترم مردم این مطل من باز ما نخواستیم، هم رئیس محترم جرگام نخواست که اعتراضات نماینده های مردم هم در پی داشته باشه. قرار شد به صورت رسمی تر، یعنی که صندوق گذاشته شود.
ده ده چلور روزنه جرگه ده اصلی هدف افغان حکومت تل طالبان و سره ده خبرو لپاره ده یو چوکات در منسته کولو پا برخه که ده سلام مشورو ورکول دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحه کې شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل: په کابل کې په دې اړه چې د بین الافغاني خبرو امکان څنګه ژر تر ژره رامنځته کېدای شي او د سولې د پروسې د نورو اړوندو مسایلو په اړه بحثونه وکړل. خلیلزاد پر روانونه کې له ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او یو شمیر نورو سیاستوالو سره وکتل او پرون دوشنبه اسلام آباد ته ورسید. ټاکل شوی چې خلیلزاد به سیمې ته د خپل اووم سفر په ترڅ کې پر پاکستان سربیره هند او قطر ته هم ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14 نیټه اروپا ته خپل سفر پیلوي. د هیواد د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه تېر ماښام ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
لوبغاړي به مې په 14 نیټه له کابله د اروپا په لور سفر وکړي. په 18 نیټه د مې به له سکاټلند سره پاکستان لوبې وکړي او په 19 او 20 نیټه به له آیرلند سره خپلې لوبې ترسره کړي.
دا سفر وروسته له هغه پیلېږي چې ملي لوبغاړي له 24 ورځني سفر وروسته د شنبې په ورځ هیواد ته ستانه شول. افغان لوبغاړي جنوبي افریقا ته د تمرین لپاره تللي وو. ښاغلي هوتک وویل چې ملي لوبډله به نړیوال جام ته د تیارۍ لپاره په اروپا کې تمریناتي لوبې هم وکړي، څو د نړیوال جام په سیالیو کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړی شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل نوي راپور کې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د چین او روسیې ترڅنګ د پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان نومونه هم په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د تر ټولو لویو سرغړونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. په راپور کې د هغو هیوادونو په فهرست کې چې مذهبي ازادۍ پکې محدودې دي د افغانستان نوم هم راغلی دی. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون USCIRF چې په نړۍ کې د مذهب پر آزادۍ څارنه کوي وای په افغانستان کې په ځانګړي ډول تروریستي ډلو د مذهبي اقلیتونو امنیت له خطر سره مخامخ کړی. افغانستان له 2006 کال راهیسې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل شوی. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان پر خاوره هغه تروریستي ډلې حملې کوي چې په پاکستان کې دېره دي او هر کله د افغانستان مذهبي اقلیتونه په نښه کوي. راپور وایي چې طالبان هم پر مذهبي اقلیتونو حملې کوي. راپور د افغانستان او امریکا له حکومتونو غواړي چې په دې اړه اندېښنې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مهال څرګندې کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ویډیو کې څرګند شوی. په دې ویډیو کې چې پرون د داعش پر ویبپاڼه خپره شوه، البغدادي په داسې حال کې ښکاري چې دریو نورو مخپټو کسانو یې خبرو ته غوږ نیولی. دای ورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د خپلو وسلوالو د وژنې غچ واخلي. نوموړی زیاتوي چې د ده د ډلې فعالیتونه د لویدیځ پر ضد د اوږدې جګړې یوه برخه ده. معلومه نه ده چې دا 13 دقیقې ویډیو چیرته جوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې دا ویډیو څیړي، خو لومړی باید استخباراتي ادارې کروالی تایید کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکو د دې هیواد په جنوب کې 2 ځوانان په درو وهلي او په پټه یې اعدام کړي دي. ویل شوي چې دا کسان 19 کلن وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي مهدی سهرابی فار او امین صداقت د اپریل 15 نیټه د فارس ولایت د مرکز شیراز ښار په عادل آباد سیمه کې اعدام شول. ویل شوي چې دا دوه کسان په 15 کلنۍ کې په جنسي توری مجرم پیژندل شوي وو. د بشري حقونو نړیوالو ادارو ویلي چې دوی په غیر عادلانه ډول محاکمه شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې هم مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې دا لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د ورځې مهمه موضوع د سولې مشورتي لویه جرګه ده. نن د غویی یا ساور په 10 نیټه د سولې د مشورتي جرګې 2 ورځ ده. جرګه پرون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په کابل کې پرانستل شوه. ټاکل شوی چې د جرګې غړي د ورځې په ترڅ کې د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته شول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول 8 غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل.
تر ویناو وروسته ټاکل سوی و چې د جرګې اداري پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالانه او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیلېده. خو کله چې د اداري پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل، په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړو لخوا له مخالفت سره مخامخ شوه او هغوی وغوښتل چې د اداري پلاوی کسان باید انتخاب سي. سولید لوی جرګې جوړونکو کمیسیون وایي د وخت ځای کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د اداري پلاوي د غړیو د ټاکنې لپاره رای ورنکړه سي. د دې کمیسیون وایاند سید علي کاظمی پرون دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل. له دې خاطر چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بیلابیلو قومونو څخه 4 مرستیالان او 4 منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له شمرغه وټاکل سول. خو په پای کې د کندهار او یو شمیر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. شاغلی کاظمی زیاته کړه چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رای ورکولو صندوق ایښودل کېږي. د ویل چې نن به د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته کاري کمیټه جوړ شي. بېلابېلې 50 یا 250 کسیزې کمیټې به جوړې شي چې د خلکو درنو استازو ته به په همدې چوکاټ کې ځای ورکړل شي. دوی به هم خپلې ټاکنې ولري او په انتخابي توګه به رئیس مرستیال او منشي ولري، او هغه باسونه چې له طالبانو سره د مذاکراتو د چوکاټ او د مذاکراتو د حدودو په اړه کېږي راټول کړای سي، او د جرګې په وروستۍ ورځ به د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړي. د سولې د لوی جرګې رامنځته کېدو اصلي هدف له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره د چوکاټ جوړول دي. دا جرګه پرون دوشنبې په کابل کې د کلکو امنیتي تدابیرو پر مهال جوړه او تر پنجشنبې به دوام وکړي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې 3000 کسانو په دې جرګه کې ګډون وکړ. د دې کمیسیون په وینا شاوخوا 30% ګډونوال شته دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف پرون دوشنبې هیله څرګنده کړه چې هغه کسانو چې په دې جرګه کې له ګډونه ډډه کړې ده په وروستۍ ورځ ګډون وکړي. 1200 انتخاباتي ټیمونو د یک شنبې په ورځ په ګډه اعلامیه کې په دې جرګه کې ګډون رد کړ. دوی د سولې د مشورتي جرګې جوړول د ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو د 300 کاندیدانو د کمپاین برخه بلل، خو ولسمشر غنی د دې جرګې په پرانیسته کې دا ادعاوی رد کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې نن د سولې د مشورتي جرګې په دوهمه ورځ ټاکل شوې چې د جرګې غړي د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. د نن ورځې غونډه هم مهمه ده. نو د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. شفق صاحب، نن دوهمه ورځ ده او د غونډې جریان به هم مهم وي، مهمې پریکړې کیږي، نو ستاسو لپاره به هم کارونه نن زیات وي د خبریالانو لپاره په مجموع کې.
سلام وړاندې کوم تکل صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن به هم کارونه د موږ لپاره او د ټولو خبریالانو لپاره زیات وي. نن ټاکل شوې ده چې د مشورتي لوی جرګې د جلسې له پیل سره د اداري پلاوي د غړو د پر ټاکل کېدو باندې بحث وشي. لکه څنګه چې د ملالۍ بشیر په راپور کې وو، څلور تنه مرستیالان او څلور تنه منشیان باندې ټاکل کېږي، ځکه چې پرون د دې جرګې غړي ونه توانېدل چې دوی وټاکي. تا ځینې باسونه وشول. د دې جرګې ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته ویل چې نن دوی کوشش کوي چې د زونونو په اساس باندې معاونین او منشان وټاکي، نه د ولایتونو په اساس باندې. نو دوی دغسې یو میکانیزم ورته لري او ټاکل شوی ده. د دې جرګې د ګډونوالو په نقل باید ووایم چې نن تر 10 یا 11 بجو دا کار وشي، یعنی د اداري پلاوی وټاکل سي، او له هغې وروسته بیا یو 50 کمیټې چې کوم دي به دا کمیټې مشخص سي، او د جرګې غړي ټول په کمیټو کې په مختلفو مسایلو د سولې په اړوند دوی بحثونه وکړي. نو نن په همدغه باندې تر ډیره کار کیږي، یعنی تر نیمایي ورځ پورې د اداري پلاوی ټاکل کېدل او له هغې وروسته په کمیټو کې کار.
بله شفق صاحب، مننه. ورځ ته خو به انتظار یو، او د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به په دې اړه مفصل جزئیات هم ستاسو په مرسته او زموږ د نورو خبریالانو په مرسته وړاندې کړو. خو یو خبره دا چې دلته خو په کمیټو کې بله
نن ټاکل شوی ده. نن خبریالان هم نن د 11 بجو په شاوخوا کې د جرګې ساحې ته د خبري پوښښ لپاره بلل سوي دي، او موږ به د هر معلوماتو د ترلاسه کولو سره سم تازه معلومات چې ترلاسه کوو ان شاء الله د ازادي راډیو اوریدونکو به په جریان کې اچو، یعنی ټول معلومات به غوښته وخت په وخت ورکو او کوشش به هم داوي.
ډیر زیاته مننه نسیم شفق.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، بارون او مهترلام کی خبریگی. د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان د سولې په لوی مشورتي جرګې باندې مقالې لیکلي دي. میامی هیرالد ورځپاڼې لیکلي چې افغان مشران له طالبانو سره د خبرو د اجنډا د ټاکلو لپاره مشوره کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د څه باندې 3200 کسانو په ګډون د سولې لویه مشورتي جرګه پرانیسته. د میامی هیرالد په لیکنه دا غونډه ښایي د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت کې درز لا پسې زیات کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي د ملي وحدت حکومت شریک اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په دې لویه مشورتي جرګه کې حضور نه لري. میامی هیرالد تر جرګې مخکې په واشنگتن کې د ویلسن مرکز د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن په حواله لیکلي چې که عبدالله عبدالله او پلویان یې په جرګه کې برخه وانخلي دا به د یادې جرګې اعتبار د پام وړ کم کړي. په مقاله کې همداراز د پخواني ولسمشر حامد کرزي نه ګډون ته هم اشاره شوې او د هغه په حواله ویل شوي چې په داسې وخت کې د جرګې دایرول د سولې د پروسې په وړاندې د خنډ جوړولو خطر پېښولی شي. په جرګه کې د ولسمشرۍ د 12 کاندیدانو او وتلیو سیاسي څیرو تر نه ګډون وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د خلکو استازي د سولې چوکاټ او حدود ټاکي نه عالي رتبه دولتي مامورین. هغه دا هوډ هم وکړ چې په دې جرګه کې ترلاسه کیدونکي تګلاره به د ټولو امکاناتو په کارولو سره عملي کړي. امریکایي آنلاین یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبرونه هم لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په افغانستان کې یو لوی غونډه پرانستل شوه. د خبرونې په لیکنه افغان مشران هیله مند دي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یوې اجماع ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر سر د افغان حکومت، طالبانو او امریکایي مرکچیانو خبرې په تیرو څو میاشتو کې پیچلې وې. یونایټیډ پریس انټرنیشنل زیاتوي چې یوه لانجمنه مسله له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي په خبرو کې تر ډیره د سولې بحث مطرح و. له دې ټولو سره سره طالبانو په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه تحریم کړي او له خلکو یې هم غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې نننې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خوش خلک کم دي خوش دا نور لوخې دي.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنې ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبريالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلې
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلي اوسې کچیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ اوسېږي هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو فولکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کېږدا.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا سدي چې په آه باندې سوزېږم او چوپ یم، دا سدي چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا سدي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا سدي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
خیله تاسو پوښتنه وشي چې ته بولې بلې، نو حتمی به مو جواب دا وی چې غواړو انسانان له ناروغي وژغورو او یا هم د ناروغي درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولې، نو تاسو جواب به سیوی. موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پرموزو او خوندونو پوي کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درست ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه، کیسې او شاعري لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوې لوستي ژوند خو پیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله مو کولای شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پر تر لاسه کړو کوم چې موږ په فزیکی نړۍ کې نشو کولای او یې هم توان نه لرو. وروسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخیری پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوس یې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوي کلي ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو څه کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسنه لوخي نه وو، په دې لوخي نه وو چې دې ټول دې زمون استعمال دې لړی باندې کم گرم دفاره چې مون ضرورت لرو کنه گرمول دفاره او اوسپنه لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړاو او تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخی، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې ده دا استفدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لړګی ده، هغه کاغذی والا لړګی هغه یو چې ده غزان ده، او بل چې ده دا ما ورته وله کاغذی لړګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجن چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده او د نورستان خلک دا غي استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دي چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال چې ګڼ پخوانی متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولیمو متن سیرنی ته مخه کړی ده.
متن سیرنه بعض کسان ته کېدای شي ډیر عادي او آسان کار وایسي،
خو بخپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقمندی و او دغه علاقمندی پر اساس باندې دغه ساحې ته رالم. که څه هم سختوالی به ډیر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیه چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه پیصله لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ فیصله ژبپوهنه ده چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متنپوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ سواست؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره ووایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دی چې ما په 1983 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی کوای باندې کار کاوه. ځینې دوستان کله چې دا خبرې وهم لري، ما د هغو سره مشوره وکړل مال که چیرې تاسو دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي د دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه او غوزر شنه کوي په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه سته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نستی و، بل کم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دادی، مشکل دادی، که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بل لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د کلمي آثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي د کار په جریان کې مشکل پیښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق ظلمي هیوادمل یو برخه خپله لیکلې ده او باقي منده برخه د اردو اثارو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی. او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی، پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه یې د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه سوي دي، د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده چې په هغو کې افراطي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدلي دي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثار د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متنپوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتی اثار دي، او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبروي. تر دغو دوو کتابو را وروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو، اخبارو، جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوي دي، خو متاسفانه مشخص اثار موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثار ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره کوي، نو هغه باید ترجمه یې ولري.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصولو له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېره مهمه پوښتنه دا ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خپاره شوي دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متنو سره، اکثر وخت سلیکوي برخورد شوی دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې، د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که 100 کال مخې لیکل شوی یا 200 کال مخې یا 300 کال مخې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محل ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال، پر مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریښي، او نن سبا یې پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی ته دا پکار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقې یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیکوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسني متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې، د افغانستان د علوم اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه، هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې شوي دي، کلمات یې تغیر شوي دي، ترکیبات یې تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښ شوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
اوس یو بل پوښتنه دا چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر 40 اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یو بشپړ نسخه وي، یوه کامل نسخه وي. بیا د نور سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې وړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي، هغه تر موږ پورې رسوي. دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په اوسر کې ول ذوقي مسله دا چې د متن سیرین یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه شکی، یعنی ما ته چې څونه معلومات ته په اوسنوي حالاتو کې زده علوم اکاډمي د دوستانو سره چې غږېدلې يم، په خو دا سی و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار د غسوی دی ځکه ځینو کسانو دا سودا پیښ شوې ده چې دا یو اسانه کار دی او ضرورت نشته چې په دې باندې رتبه ورسې، مګر اساسي خبره ده دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی، خو دا ستونزمن کار ته هر څوک ځنه شکی، بعضی کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو د لهجوي توپیرونو د پخوانیو ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق په بنا باندې تر موږ پورې رسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خاله ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس تبابت استاس واسلی دنده ده خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې لمړی کده چې په لنډو کې راتوې چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دی ډګر ته هم راودانګي.
اصل صاحب ډیره پرځای پښتنه او ډیره مهمه پښتنه ده. زه د ټپونځي د دویم کال محصول مچ یو کتاب میکوت هغه کتاب کې لیکلی و چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ ووسیږي نو هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي. نو هغه یو خبره و چې ما ولوستله او ماته یو انګیزه راکړه، یو الهام
راکړه. تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغه کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د ورستی کتاب په چاپ چاړه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. په دې کې تقریبا زیاتره د تبابت برخه کې دي، درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګری نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنه شاغز. ما خپل تحقیقات دي چې د طبله نظر مې د اسلام حقایق را څېړلې دي او د طبله نظر مې د اسلام اوامر ثبوت کړي دي چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتي دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو تاسو د وروستي چاپ شوی اثر ته چې خبریال نومیږي او تر کومه حد چې ما لوسته ده په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی ده، څه باعث شو چې تاسو د دغه یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه و چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه و. یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، ټولنې کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي. او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکه تل ترسوي. یو ټولنه که ویښوي، یو ټولنه که حق غوښتونکي وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې وسط فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چې طاقت فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکي نه پریدي، یو زبرځواکي نه پریدي، هغه د تبیلابل خندونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبريال ځانګړتیاوب کراون غړم.
ډاکټر صاحب بخښه په خبره کې مدرول وې دمه ک درته وای چې ولې تاسو د خپل دغه ناول لپاره خبريال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبريال؟
د دې اصلن کې دوه علتونه وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دی هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمی دي، او بل خبر ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هیڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، کلروی هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي، او دومره خبر ده چې چون دا زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ، د ښځې کلنې، د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې ده، دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او په خلکو باندې اغېز زیات نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پېښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک دی غینه خبر ونه وسیږي. دغه صحنه سازی تاسو د کوم هنر د مخینه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وی دی غی هغه تیر شوی حالت تاسو را واخیستل، یا کداغه تاسو د چا نقصي اوریدل دي؟ څنګه فکر نه کوم چې دومره قصي یا مثلا دومره پیښه خو تاسو په خپل ستر ګولیدلی وي، خو څنګه دا قیاس کړل چې تاسو د سیو چیر واخلې چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ دي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علت چې زه په شروع کې چې کلم کوم کتاب لیکم، نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخ ته بوزم، څنګه دومره وخت کما. خو کلم چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف د سی غیبی ما ته الهامات کیږي، صحنه سازی را ته کیږي، او د سی حیرانې گما چې دا صحنه ما ته څنګه راغله. او د دې په څنګه ځینی خبریال لکه تاسو غونډه مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غک خبریال رڼا دوران غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګزشت یا ډېرې ترخی خاطرې په جورنالیزم کې چلره، یا هغه غواړي چې په جورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل مو نه سو کړلی. نو دوی ټول له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړل، او ما هغوی ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي،
اصل صاحب لکه څنګه چې دا ناول خبریاله نمیږي، خبریال زمونږ د جامع مغز، د جامع سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک یې چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګوري. هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی. هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي، بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې، ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو، یو مهمه سرچینه. نو د جورنالیست د تشویق لپاره، او د جورنالیست د حیثیت لپاره، او د جورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده. ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته او ډېر ته باید جورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بد سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي، او د دې ولس ازار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم، هغه ته د ګورن پولاند زغم ورکم.
ډیر مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس. کورم ودان قلم ام همیشه تاند اوسېګه. مننه.
د اریایي ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدې والی لري، او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوتري یا کفتري د کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوتري د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وګما جبار خیل وړاندې کوي.
زرپاڼا کوتره.
په آریایي اقوامو کې کوتره د سپیڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را پدې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپیڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راجنایي یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاد وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغې کورنۍ مشري د یوه مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي و به ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به ده ته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا و. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غرنه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی بعد عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه کچیرې دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بی ادبی کیږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه، او دا چاره دوی د سپیڅلتیا نښه ګڼله. کچیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي، نو سوال یې نه قبلیږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي، چې معنا یې پاکي، سپیڅلتیا او عذر دی. د کبوتا کلمه د سانسکریت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول، نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشي کولو جرګه ورپلېږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمی خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو اچای خبرو ته غوږ نه کیښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو، او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو، او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بېواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته، او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په اسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لږ راساړه کړل. یوه شیبه بالا نه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیاله یو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت حدود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوره شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر او میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکه یې روحاني خلک وو او د ممنځي او مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خېخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شو چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زیزوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډل ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وایزان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتاتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې. او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته را نقلو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقراء څخه را نقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده، دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده، څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږده، کل دنیا به د دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده، ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې مېږده، دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لورې پخېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر رښتی الهام راوړي او له چاپیریال متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشي اورو.
نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا دی وقام ژبه پری شوی، نن بیا دی وقام سترګې ړندې شوی، نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا دی وقام ژبه پری شوی، نن بیا دی وقام سترګې ړندې شوی، نن بیا دی وپاڼه رژېدلې، نن بیا دی وچا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوم لشوی، نن بیا په لرو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتو په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندې شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوی، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن ولې په خپل ځان یم، دا څه وشول دا څه را باندې کیږي، خفه یم خفه له درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندی نه یم بندی د لوی زندان یم، دا ولې دا څنګه دا ولې دا څنګه دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډما، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځوم بیا سرې یم، په هر لار لاسونه غورځوم بیا سرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکې غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې وایم ولې راو خيار شوم، نن غواړم چې وایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې وایم چرته درنه زما، نن غواړم چې وایم نن زڅ کومه، نن غواړم چې وایم ولې فنا کیګم،
ستا فکرونه بدمشي زبلاشم، دا دنیا وا بیا غاشی زبلاشم،
نن غواړم چې وایم ولې فنا کیږم، نن غواړم چې وایم ولې غلې کیږم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دی دا څه دی دا څه دی چې زلویږم چتېږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دی چې پر هر نکړی کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې لزان سره بګنیږم او چوپ یم، دا څه دی چې مزړه لسینې غټې را بهر کړی، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مزړه لسینې غټې را بهر کړی، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې محبوب پسان دی وای چغي وکړي، دا څه دی چې زوريګم زوريګم او چوپ یم، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را تا اوخته، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را تا اوخته، دا څه دی چې ورکیګم ورکیګم او چوپ یم، دا څه دی چې لزان سره په جنگ باندې اخته یم، دا څه دی چې په ځان باندې قتلېګم او چوپ یم، دا څه دی چې تاسو نه جدا کړم روان یم، دا څه دی چې مرکیګم مرکیګم او چوپ یم، دا څه دی دا څه دی،
مرګ هسي بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ ہسی بدنام دے اے تکلیف خو زندگی ور کئی مڑ چاہتا چلوائی دردنا خو جوندی ور کئی مڑ چاہتا چلوائی دردنا خو جوندی مرگ ہسی بدنام دے
پنڑی کے چتیری گی
آف گریٹ ہیپینس فار می دیٹ دی نوبل کمیٹی ہیز سلیکٹڈ می
لورپا تر امریکہ دا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واؤ رہی اوزان خبر کھڑی